افغانستان کې د سحر لس بجې سویته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی د خوځینې راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړل. پایل خبرونه کوو. زلمی خلیلزاد ویلی طالبان سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری وتړل سوه. د چین په شمال کې د بشري حقونو یو فعال په څه باندې څلور کلن بند محکوم سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر غني او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکل سوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په څو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح سوې. تفصیل په څو شي بوکی. د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې للارې سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی وو. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرپراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګیدو له امله دوه ملکی کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې دایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. دایش ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجره توکي وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او تر اتیا زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې دایش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیری په یوه حمله کې وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې اته سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبه پر ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلی وو.
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې یې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلي دي. او د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانګ ژانګ په څه باندې 4 کلن بند محکوم سو. محکمې نن په ویلامیا کې ویلي چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل سوی چې له کبله یې په 4 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم سوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د 5 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم سوی دی. دا له څرګنده نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تیره کړې د بند په دې سزا کې حساب ده او که نه. 2 کلن وانګ په هغو څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او قانون پوهانو د ځپلو پر مهال ونیول سول. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبان سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال کړې ده. ملا اکرام دا موضوع تعقیب کړی. د کابل له سټوډیو نور تفصیل له ده څخه اورو.
جزیات مننه سالی صاحب. د افغانستان ولسمشری مانی وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته تر سره شو. په اعلامیه کې راغلی چې خغلی خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پاله پاړه په نړیوالو او کورنۍ رسنیو کې خبره شوی معلومات ناسم او ګنګوسي وبللې. ویل چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت پاړي طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. په اعلامیه کې د خغلی خلیلزاد له قوله زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې ډاکټر زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د اوربن په مسله بحث کړی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. همداراز په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې طالبانو سره په خبرو کې امریکا په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې دوامدار سولې ته رسیدو یوازې حل لار بین الافغانی مذاکرات دي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد له قوله راغلی چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دي رسیدلي. او زیاته کړې ده کچېری د بهرنی ځواکونو په اړه هر ډول تصمیم نیول کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. همدارس په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه وویل د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رويټرز اژانس ته کړی ویلي دی چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازي د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره اټاکلې ده. رويټرز لیکلي دوی د دوهم ور لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې پورځ په دوحه کې خبرې د افغان ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په سر دی او هوکړه لیک د مسودې په بشپړولو پای ته ورسولي. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپږورځنیو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پر مخ تک شوه خو راتلونکي ناسو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکا او طالبانو د خبرو د اسانچاري ادا کوي دواړو ملکی او پوځي برخي وای د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولی.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ
بہت کچھ ډیر اوږد مزل او حد سورستا په سم لوري روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبان او امریکا ترمنځ خبري کامیابیږي په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړ چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل هڅې جاری وساتي. ورته خبرې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبر اعلان ته وکړې ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه بده وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وار واري د سولې په برخو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي. د سویس په دوس کې تیرونه د پښتنه چې آیا روانې خبرې با جر نتیجه ورکړي داسې جواب کړه. دوی له هغه پلو نه خی بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو یعنی محتوا باید د دوهم ځل لپاره شریک شي. په خبرو اترو کې هم چې سیمه شامل نه وي تداوم به ونه مومي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو اسانه کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به اجمل تورمن راته وای چې د کابل ورسپانو څه خبره کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غړو کې هم د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمن د ځواکونو د وتلو په تړاو له موافقه وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې امریکا د ځواکونو په وتلو کې جدي ده. مایک پامپیو پر ټویټر لیکلي، امریکا د افغانستان د سولې او له دغه هیواد د ځواکونو ایستلو په اړه جدي ده، خو چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال ترهګرو زاله ونه ګرځي. سره مقاله لیکونکي لیکلي، تر دې وړاندې زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې د قطر په غونډه کې مهم پرمختګونه شوي دي. مسیل لیکلي، د قطر روسي خبرې د امریکا او طالبانو دواړو لوري مثبت ارزول کیږي او دواړه لوري د خبرو پر دوام ټینګار کوي. که څه هم ورسپانه لیکي چې د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د خندونو په اړه لیکي چې روښانه دي او یو لاغه له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې نکول دي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، طالبان د دواړه خیزو پریکړو پر متن د توافق خبره کوي، خو خلیلزاد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې یو لنډه شاعرانه او لمانه ډکه خبره کړې ده، خو پایلو ته متمه ده، خو که په هر څه توافق ونه شي په هیڅ هم توافق نه دی شوی. خو ورسپانه لیکي، سپینه خبر داده چې تر اوسه د وروستي توافق او د سولې تر ټینګېدلو یو لړ ګامونه په کار دي چې باید واخیستل شي. د سر مقاله لیکونکي په باور، که دغه خبرې بریالۍ شي او له توطیې پرته صادقانه بری ته ورسیږي، پایله یې د هیواد د 40 میلیونه انسانانو د برخلیک ژغورل دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب استادو ترمن په قطر کې خبرې د تړلو دروازو تر شا شوې او تر اوسه پورې په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي چې رښتیا او دروغ هیڅ نه دي معلوم. خو په سر مقاله کې راغلي چې خلیلزاد پرون رسنیو ته ویلي، دا خبره چې ګوندي امریکایانو هوکړه کړې چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به له افغانستان نه وځي، سمانه ده.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
غزنی ښار ته څیرمه د مغولان کلي اوسیدونکي وایي د نجونو د ښوونې په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. ازادي راډیو ته یې وویل، په څو کلیو یوه د نجونو لیسه لري، خو دغه لیسه نه احاطه لري او نه هم د ټولګیو لپاره څو خونې چې د یویشتو شعبو شاګردانې په دوبي سره لمر ته او په ژمي په شنه ډګر په سرځګۍ کې زده کړې کوي. د مغولان کلي د ټولنیزې شورا رئیس قاري نظر احمد خیرزاده وایي، دغه ښوونځي ته د ښار د څو غټو کلیو نجونې راځي چې شمېر زرګونو تنو ته رسېږي، خو د تعمیر د تنګسۍ تر څنګ نجونې په ښوونځي کې له مشکلاتو سره مخ دي.
له ډېر کلي چې متعلمین راځي، له کوشک چې راځي، له خواجکیم، شمس بابا، قلعه اکرم او مغولان، نوابات، دا څو منطقي دي چې شاګردان په دغه مکتب کې راځي. تقریبا له 15000 کورنۍ مزاپاسي دا ټول کلی کې.
دا سیمه یو بل اوسیدونکی عبدالواحد هم درد وایي چې په دغه لیسه کې د 28 شعبو شاګردان لري، خو یوازې د 2 شعبو هغه په اتاقونو او پاتنورې په ژمي کې سړځګۍ ته او په دوبی کې ګرمۍ ته زده کړې کوي.
اتاقونه یې کم دي، مثلا خیمې کم لرو، مثلا فرشونه نسته، او د مکتب باید دو مزل ساختمان ته ضرورت لرو.